دا سجر اډو د دې سات په خبرونه کې زحمت چې بر تاسو قربایم ټکنیکی چاري طاهر روشان مختوړي السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې آیا بین الافغاني خبري به راتلونکي اونۍ پیل شي کنه شي په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له چارواکو سره د وارداتي برېښنا پر موضوع خبرې کوي د اورزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ شوي دي په برلین او ویانا کې اروپایي مشران په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ پر اواري خبرې کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر نن ازبکستان ته ځي نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کوي د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د لسو کلونو لپاره له ازبکستان څخه د برېښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده ازبکستان د منځنی آسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانزیتي بندر لري ښاغلی اتمر تیره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ټلیفوني مکالمه کې د دې موضوع تر څنګ د بین الافغاني مذاکرو د کوربتو په اړه هم بحث کړی و د روزګان ولایت په چینرتو ولسوالۍ کې خلک د لوږې او قحطۍ سره مخامخ سوي دي چارواکي وایي چې شاوخوا درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترین کوټ او چینرتو ولسوالۍ ترمنځ لار د موټرو پر مخ تړلې ده د چینرتو ولسوال فیض محمد انیفي وایي چې په دې ولسوالۍ کې ځینې کسان له لوږې مړه سوي خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ ښاغلی انیفي وویل چې د ملي اردو ځواکونو له اړو کسانو سره یوه اندازه مرسته کړې ده له چینرتو ولسوالۍ په ورکول سوو راپورونو کې ویل سوي چې هلته خلک له ډول ډول ناروغۍ هم کړېږي ارتو وسیدون کې وایي چې وسلوالو طالبانو ورته ویلي تر هغه بلار خلاص نه کړی چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نیوي کډه سوي قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویلي چې دغه لار به د غسی تړلې پاتې وي خو نوموړي علتونه روښانه نه کړل دا خبرونه ازادي رادیو څخه اوري نن د اروپا په دوو شهرونو برلین او ویانا کې د کنفرانسونو د بحث اساسي موضوع په بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی په دې هدف د برلین په غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي سره جرګه کیږي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي د ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس پر شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې په ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چونو په ځپلو تورن دي په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي نوموړی د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر هم دی په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د شپږم وار لپاره بریالی اعلان سوی خو اپوزیسیون وایي چې په دغو ټاکنو کې پراخه پیمانه درغلي سوې ده راپورونه وایي د جاپان صدر اعظم په روغتیایي دلایلو له دندې لرې کیږي دی د جاپان هغه صدر اعظم دی چې تر ټولو د اوږدې مودې لپاره په واک کې دی تمه کیږي شینزو ابی نن جمعه په یوه خبري کنفرانس کې د خپل استعفا اعلان وکړي دا له معلومه نه دی چې دی به خپل اوسنۍ دوره بشپړوي که سم د لاسه به له دندې لرې کیږي دغه خبر چې ابی ته له ورنږدې سرچینو خپور سوی د جاپان مالي مارکیټونه اغېزمن کړي دي دغه بازارونه له مخکې هم له بېساري رکود سره مخامخ وو د امریکا په جنوبی ایالت لویزیانا کې د طوفان زپولو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې دغلته پرونی طوفان لږ لږه څلور کسان مړ کړي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه ویجاړ کړي دي د لویزیانا والی جان بل ایډوارډز خبري کانفرنس ویلي چې لورا طوفان زیات زیانونه اړولي دي طوفان کې څلور کسان پر کورونو د ونو د چپکېدو له کبله مړه شوي دغه طوفان اوس د امریکا شمال ته مخه کړې ده ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طوفان د زیانونو د کچې معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي او وروستۍ خبر دا چې په ارجنټاین کې په لسګونو کسانو د فوټبال د وتلې ستوري لیونل میسی په پلوي لاریون وکړ دوی غواړي چې میسی بیرته خپل پلرني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون سي د فوټبال دغه ستوري تیره سیشن به اعلان وکړ چې تر اوږدو کلونو وروسته له بارسلونا ټیم څخه لرې کیږي لیونل میسی چې 33 کلن دی په نړۍ کې شپږ واري د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی دی تر اوسه معلومه نه ده چې میسی به تر بارسلونا وروسته د فوټبال له کوم ټیم سره ملګری کیږي
اساسي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی وی او اف ام 3.5 د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکې اونۍ د سولې خبرې پیل شي، خو طالبان وایي دا خبرې نه دي پلان شوي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په نادعلي ولسوالۍ کې یو شمېر بزګرانو د میوو د باغونو کار ته مخه کړې.
دا خو د خیر چې سمڅه تقریبا که مبالغه نه وي و اته لکه افغانۍ، دا تقریبا انشاءالله که بیخي کمې اوسي نو 15 لکه افغانۍ، او په تاریخ کې 15 لکه افغانۍ څوک نشي جوړولی.
د خوست په ولایت کې وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
خوست کې تاسو پیره کوي په ګوربز کې د خلکو پرته د څلور 15 میاشتې چې مرستنه ورسره شوې ده. نسته
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنی له 12:30 بجو وروسته، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي.
د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل د وخت په اړه افغان دولت او طالبان بیل دریزونه لري. د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی ویلي راتلونکې اونۍ بین الافغاني خبرې نه دي پلان شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملي مصالحې مشر عبدالله عبدالله پرون ویلي و چې راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پیل احتمال شته. د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف چیرته دی؟ اجمل ان په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، دغه د اختلاف ټکی څه کې دی؟
همدا څو شپې مخکې مې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې له یوې سرچینې سره، البته د دې شورا له یو غړي سره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، خبرې وکړې. هغه راته وویل، له هغه مې دا وپوښتل چې ښاغلي عبدالله، د راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د احتمال یادونه پرون وکړه، په رسنیو کې خپور شو، خو وروسته د طالبانو عکس العمل راغی او هغوی وویل چې د سپتمبر په پایل کې، یعنی راتلونکې اونۍ، دوی د دا ډول خبرو لپاره کوم پلان نه لري. ولې ستونزه چیرته ده؟ د هغه له خبرو څرګنده شوه چې غالبا ښاغلي عبدالله په وروستیو کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره ټلیفوني خبرې کړې دي، او هغه ویل دا احتمال دی چې ښاغلي عمران خان به دغه د راتلونکې اونۍ د خبرو د پایل په اړه ډاډ ورکړي، ځکه د طالبانو یو هیئتم په پاکستان کې وو او په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره کتلي دي. په اسلام آباد کې هم د ازادي راډیو همکار له ځینو سرچینو سره چې غږېدلی دی، هغوی هم همدا ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خایي راتلونکې اونۍ کې د خبرو په فایل باندې یو ډول تفاهم شوی، خو طالب لوري بیا په ورته توګه خپل پخوانی دریځ تکراری وایي، تر څو پورې چې ټول بندیان نوي خوشی شوي تر هغې پورې دوی د بین الافغاني خبرو فایل ته چمتو نه دي، او تازه بیا خپل دا دریځ تکرار کړی دی. د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې، لکه څه هم تر اوسه پورې افغان دولت کوم غوڅ او پریکنده پرمختګ نه دی په ډاګه کړی، خو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د واشنگټن د سول انسټیټیوټ سره په مرکه کې وویل چې په ډېر احتمال باندې په راتلونکې اونۍ کې به دوی د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګونه وکړي، او ښاغلي اتمر هم په ورته توګه په راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه وویل چې دوی باور لري، هیله لري چې په راتلونکې اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته دا تاسو د عمران خان مسلې ته اشاره وکړه چې احتمالا د عمران خان او د ډاکټر عبدالله د خبرو پر مهال په دې برخه کې کومه موافقه شوي، خو رسما تر اوسه پورې په دې ارتباط
په رسمي توګه د دواړو د خبرو اترو په اړه چې کوم بیانونه خپاره شوي، په هغې کې دا ویل شوي چې د سولې او د بین الافغاني خبرو د تسهیل په اړه باندې خبرې شوي، خو دا چې د راتلونکې اونۍ خبره دي پکې شوي. په رسمي توګه نام د پاکستان د صدراعظم دفتر، نه هم په کابل کې د مصالحې د عالي شورا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یوازې د افغانستان د ملي مصالحې په شورا کې د شورا یو غړي چې نومینه خود وویل چې تر ډیره پورې د کابل دا څرګندونه چې وایي په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي، د پاکستاني چارواکو لخوا په ډاډ پورې تړاو لري.
مننه انسر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند نادعلي ولسوالۍ چې د کوکنارو په کښت مشهوره ده، خو اوس پکې بزګرانو باغونه کرلي دي. د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغدارۍ په برخه کې کروندګرو ته امکانات د دې باعث شوي دي چې بزګر د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړي. زموږ همکار الیاس تی نادالی ته تللی له ده به واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکه سوي یوې شمسي هندارې دوه انچه راوتونکي اوبه خورا یخې دي. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سوي باغ ټوله ورځ اوبه لګوي. د څلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په یوه کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیالګیو لوی لوی برچکونه کړي دي. مجتبا چې خپله سولیدلې بیلچه پر اوږه لږ له مالرې ګرځي، هغه خړې او سپین رنګه بتي یا هیلۍ پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپلو نوو کرل سوو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسي تقریبا که وینې مبالغه نه وي وه تلک افغاني داسې تقریبا انشاءالله که بیخي کمې اوسي نو 15 لک افغانۍ او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نسي جوړولی. هیڅوک هم نسي جوړولی. که څوک جوړولی سي مهرباني دې وکړي درته موږ ته وایي چې په دغه رقم یې موږ کوی سي. موږ هم باغ ښه دغه لري، ښه آینده لري او د څو کالو دپاره ښه کار هم کوي. بیا نو د ډېر کش مکش د دې ودیت خې بېغمه ښه پیسې جوړي انشاءالله که خدای کوله.
دی د یوې داسې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې څو کاله وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کېږي خپل علتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه. په یوه نامه او بل نامه یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابلد کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندئ د ولسوالۍ په ساته به را روان پر جریب دوغونې پیسې غواړو کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ دي. کله به تاریاک پاتې سول په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې بس یوازې اوبه ومه. انجنران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري راته وایي چې دغه ښه کار دی، دغه بد کار دی، دا کار یې ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکله خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني. سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه مځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله، هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات وي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی. د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوي دي ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت رالویدلی دی او یوه کیلو یې د $25 په شاوخوا کې قیمت لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:16 په ټول افغانستان کې اورېد. خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د احتمالي خبرو په اړه مطلب درلود. اوس مو له کابل د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند په خبرونه کې میلمه شوی دی او په د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. ځلاند صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د مخکمو په راپور کې هم دې ته یوه اشاره درلوده چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ به احتمالا له طالبانو سره د سولې خبري پیل شي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. موضوع څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته، نظر په شرایطو، نظر په کارایونو کته سه وګورئ، د طالبانو لوري هم رسمي اعلان شو د دې لپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه، هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکي اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه وه کړي چې کنه خامخا، ولې نظر په شرایطو، نظر په چمتووالي چې دې برخه کې وو، اوس تر بل هر وخت زمونږ دې ته مساعده شوې ده چې د مذاکراتو لړۍ پیل شي.
ځلان صاحب، طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشي شي او له هغه وروسته به خبرو ته کښېني، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشي کېدو د دې پاتې 400 لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره کړې ده چې نن دی، یعنی ورځنیمه کې هغوی هم هغه زندانیان آزادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پوري ده؟ په خو هم د سویل شوی و چې ځینې ژمنه د طالبانو لخوا شوی وي او ځینې ژمنه د حکومت لخوا شوی وي، خو بیا دواړو عمل نه وکړي.
د حکومت له لوري چې کوم ژمنه شوی دي، همیشه یې تعهد وکړی دی، همیشه یې په خپلو خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی، هغه د 400 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو یو چارچوب، یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خنډ سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه فرصت مساعد شوی دی د له منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم اتیا زندانیان آزاد شول، ولې بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې یې کړی و، او د افغان سرتیرو کمر ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وو هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړي، هغوی دا ویلي دي چې ډېر ضر به دا آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی کې له مخې لرې شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولې طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
ځلان صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه درسره واخیست.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وړاندې په خبرونه کې خوست زو د وزیرستاني کډوالو حال درکو چې هلته د مرستو غوښتنه کوي او د بیړنیو مرستو. خوس یو نړیوال مطلب راخلو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ډیموکراتانو پر کاندید جو بایدن لفظي گزارونه کړي او هغه د امریکایي عظمت لپاره یو ګواښ بللی دی. ترامپ د پنځشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبرې وکړې. ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو لخوا کاندید دی او سیال جو بایدن د ډیموکراتانو په استازولۍ ټاکنو ته درېدلی دی. صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو د کنګرې په پای کې د دغه ګوند کاندیداتوري ومنله. هغه په خپله وینا کې تر ډیره په خپل سیال جو بایدن او ډیموکرات ګوند کلکې نیوکې وکړې. ترامپ تور پورې کړ چې جو بایدن او ډیموکرات ګوند کیڼ اړخي افراطیان دي چې د ده په خبره امریکایي هیلې ګواښي. ترامپ زیاته کړه د ده اداره 4 کاله د هغو ورانیو په سمولو تیره کړه چې جو بایدن د سنا په دوره کې او هم کله چې د امریکا مرستیال ولسمشر کړی وي. ترامپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند په کنګره کې چې پرون پایته ورسیده رسمي توګه د ولسمشری ټاکنو ته دغه غوند کاندیداتوري ومنله. ترڅنګ مایک پینس هم د مرسیال ولسمشر لپاره ونومول شو. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې جوړو مراسمو ته همدار زو ویل ټول هغه څه چې په خطر کې دي چې د اداره کې ترلاسه شوي هغه تور ولګاو چې ډیموکراتان امریکا ته د یو تر ټولو آزاد دقیق او استثنایي ملت په توګه نه ګوري. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په مهال جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات کاندیدان تل په یو بل باندې سخت ګزارونه کوي، خو دا وار کمپاینونه وار لمخې تاوده بلل شوي او دواړه کاندیدان یو بل سخته کوي. د جمهوري غوښتونکو تر کنګرې څو ورځې مخکې د ډیموکراتانو کانګره جوړه شوه چې پکې جو بایدن د دغه ګوند لخوا رسمن ولسمشری ټاکنو ته کاندید شو او کمالا هاریس هم مرستیاله وټاکل شوه. ټرمپ د توکم پالنې او کرونا وبا له امله په امریکا کې جوړو لانجو ته په اشاره بیګا وویل چې بایدن به یوازې او یوازې دومره کوي چې همدغه جوړې شوې لانجې او شخړې چې د توکمیزو مسایلو په خاطر دي دا به لا زیاتې کړي او حل به نشي کړی. جو بایدن بیا د ټرمپ پرونیو څرګندونو څخه وروسته په خپل ټویټر باندې هغه ته ځینې ځوابونه لیکلي دي. هغه ویلي ټرمپ چې د تاوتریخوالي هر یو مثال یادوي دا یې پخپله د د په اداره کې او د د تر مشرۍ لاندې شوې دي. دا هغه څو چې د امریکا د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو د لومړنیو ورځو راپورونه دي او تر دې وروسته هم د ډیرو مناظرو همدارنګه په یو بل باندې انتخابونو تامې کیږي.
مننه سنګسس.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د آزادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سرطان د ناروغي په اړه اوریدلی شي او یو یادونه وکم چې د دوو بجو خبرونه نن ولایت په ولایت پروګرام ته بیل شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او د سکایپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړي. اوس خوست ته مخه کوو. د خوست بیلابیلو سیمو میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یا UNHCR نړیوال خوراکي پروګرام او له نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د میاشتنۍ مرستې بیا پیل کړي. دوی زیاتوي که چېرته وزیرستانۍ او کډوالو سره د مرستو کومه لار نه جوړې شي نو پاکستان حکومت دوی ته د غلام خان پر نژدې لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت UNHCR او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنیو مرستو د بیرته پیلېدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو یو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دی دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
موږ په دولت دغه غږ کې په نړیواله باندې غږ کې چې دغه خلک چې ماته د مرستې ډېر اړتیا ده همیش د لا دا څنګه ستا چې یو پوڼاوي یو پټایوي ولدا پنځه سه بچا پنه تنه ملاویږي دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یار ده ودا کار ته خوځه کو چې دا کار دی وږي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله دی نو مړی وای وزیرستانی کډوال چې د خوز په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تړی او نور سیمو کې اوسیږي لورسته شپږ میاشت ورسره مرستې نه دي شوی.
موږ دا کډوال رپلې خوز کې پاسپیرا کې ټوک ګربس کې د خلک پرتا نه سالور پنځه میاشتې چې زموږ سره سره شوی د نوستا دا ستاسو د خلک ډېر کمزوري شوی دی. مارې ځای په سر غره غول دي سبانینا کمنه کا لاس کا سنتا ورکړی د اندر مو کمل کو پوتې تی کا وتا ورکړی نو لې شرط نه لا کانتا ندر گیتا د خپل ټول په تشوای ځای.
د ملک حکیم خان په نوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې UNHCR په خوز کې خپل سیمایي دفتر وتاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنی مرستې ونه شوي.
د UNHCR چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شي ورته دوه میاشتې ورکړ شي ورته بیا سن ندر ورکړ شي بیا د درې میاشتې قرارداد شوی دی. یاره ست دلینه دی درومیاشتوم راستریشی درېش پیګ میاشتنه وی دا خلک په دیغونه نو وخت لري چلیږي ګلونخون لار د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې د خلک په خپل کورو ته ورشي په خپل مزکه وړول شي.
د هنان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستانی کډوال وایي دوی یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بنده چې پار سړی بنده 15 لک شپږ لک لس لک قرضې دي په قرضې چلیږو نه جنداته وو.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په روان زګي دیسکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانی کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړی و چې د اولو درې میاشتو ورکړل شوی او د کال د وروستیو درې میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانی کډوالو ته د پاتو درې میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانی کډوالو یو شمېر کډې بیرته ستنې شوې خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا 8000 او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت مرکز قارون قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې. نورستان ولایت نه تازه خبر او مشکل دا لرو چې په دغه دوه ورځو پرله پسې ورښتونو او بارانونو له امله په ټول نورستان کې بن خصوص په مرکز قارون کې سخت او شدید سیلابونه راوتلي ده چې دې سیلابونو په نتیجه کې د ښاروالۍ مارکیټونه او د خلکو شخصي دوکانونه تخریب شوي ده او په دغه ملي پارک چې افغانستان حکومت اعلان کړی ده پارک هم تخریب کړی ده. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده او محلي چارواکو نه دا هیله ده چې دغه پارک بیرته رغولو کې لاس په کار شي او کم هغه دوکانونو ته چې زیانونه او مالي نقصانونه اوښتي ده هغوی سره باید مرسته وشي. والسلام علیکم.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام دا برابر و چې دا سیلاب ځپلو سره باید چېرته ژر دولت ته ډېره هده پرې مرسته وکړي ځکه چې د هغو ټوله شان ورسوي دي. دای دقیق معلومات زه خپله لرم د یوې کورنۍ ټول غړي په شهادت رسېدلي دي. زه بیا هم هیوادوار ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېره هده پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب رایه چې ځکه د بارانو وخت دی دوی باید هغه د اوبو څخه کډه وکړي. دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای به پر موږ باندې راوځي خپل مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې هغه شان یې لا هم باید ایستلې ځکه نه وایي چې خلک وایي دلته به د غره نشي مګر اما دا چې وخت بیا راغلی دی چې هغه کورنۍ بیا پورته د خاورو سره خلک کړې ده پرته هغو پیغام دی چې دولت ژر تر ژره
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د 2 بجو خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په دې پروګرام کې مو د نورستان چارواکي میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې او د سکایپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونه له میلمنو د نورستان په اړه پوښتنې وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې اس ام اس کې ټینګار کړی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی 400 پاتې زندانیان د طالبانو زندانیان خوشی کړی او د خبرو د پیلې دوه مخې ته د خند نه جوړوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي حکومت د سولې خبرې له ځنډ سره نه مخامخوي. عبدالرازق له میدان وردګ نه لیکي طالبان باید افغان سرتیری خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. احسان الله ساحل له هلمند لیکي له حکومت مداهله ده چې بندیان ژر تر ژره خوشی کړي سو د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له نادلی لیکي حکومت او طالبان دې له اختلافاتو تیر شي د سولې خبرې دې ژر تر ژره شروع کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوي چې د ماينونو له شودلو ډډه وکړي ځکه چې ماينونو په روسيو کې ډېر رو ملکی خلکو ته تلفات اړولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استولې سمس کې سیلابونو ته اشاره کوي او وایي چې درویش کلی سیلابونو ځپلی دی، عاجل مرستې باید ورسره وشي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، هغه هم له لوګره لیکلی دی چې سیلابونه ډیر بهیدلی دي او د مرستو په تمه یو. او یو اوریدونکی لیکلی دی چې په پروان کې چې کوم سیلابونه راغلي وو هلته تر اوسه پورې سمې مرستې نه دي شوې. خو یو بل اوریدونکی عبدالله بیا لیکلی دی چې د پروان له سیلاب ځپلو سره مرستې شوې. دا ساجی راډیو د دې سات د خبرونه په پاتې برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام سرطان ناروغي ته